اوریدونکو سلام نن د یک شنبه د دلوی اصل واقعي میاشتې اتم نیټه او هم دا ډول د جنوري میاشتې اتوشتمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله یک څپاڼه لیکلی دی چې په دې یوه میاشت کې د 2500 افغانانو تر څنګ 315 نور زندانی افغانان د پاکستان له بېلابېلو زندانونو هم تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته رسېدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کول په هدف ته کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 3000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندی حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. وروسته لاغه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو این آر ډبلیو ای ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې د 1 په حمله کې دخیلو بلل، ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فلیپ لازارنی ویلي له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په اړه به فوري او هر اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس توندلارې ډلې کار بلل شوی، 1200 کسان ووژل شول او 240 نور یرغمل شول. له هغې وروسته اسرائیل په غزې ترنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه تایید کړې. دغه چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونی کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګي سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران پلوه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر تجارتي او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوي. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د فلیپین چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې چې ناکراري پکې زیاته ده د پوځ لخوا 9 تنه مسلمان مشکوک وسلوال وژل شوي. پوځ پرون شنبه ویلي چې په وژل شوو کې دوه هغه کلیلي مشکوک کسان هم شامل دي چې د تېرې میاشتې په بمبي حملې کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوي دي. د ډسمبر میاشتې پر 3 د ماروي ښار د یو پوهنتون په جمنازیم کې د عبادت کوونکو پر یوې ډلې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي وو. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واوري. سخت شمی وزګارتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنو شوی او ژوند تاریخ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دی دلته ناولده یو مطلب کسبونه ارسلرو مشینګری او دا شان نه لرو دلته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او د هیواد د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکېچ په دوام د دواړو هیوادونو عالي رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی د خبرې رغوونکې بللې دي. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو جزئیات په روان نیم ساعت کې سره واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان شمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي په افغانستان کې خلک څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخامخ دي، خو د دغو ستنېدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړي، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the
UNHCR tara rawanu miashu babab andikhna lari che sakh chmai ba haq sun se la sakh tikri chafanan namakh ke war sara mukham mukhwa mugwino che wulsun da rastani tun ko har kale umla tar ke wi hal da che da wulsun mukhbala de mulini de munazam kar mundulo aw po munazam dawal da khodu mundulo de sun se muqabala kawi sada se al ke chafanistan ke bashari arti aw sakhti ge to tar tolu se amkalo kasan de las ne bila paras mas da tamil arti tar bal har waqt جلا بڼه خپلوي. د نورو بنسټونو په څیر یونیسیار هم په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کموالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستنه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیولی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سو رسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دی ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بیم تیری ټیم بیم پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډېر خوشینې دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نه پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې تیره میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان شمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د وستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم په خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستان څخه وستل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو د غلطه کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېرې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ د پیسو چوتا سره خبرې کوي. نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وي چې مجبورا باید ورکړي دوی. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو موده یې پوره شوي د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کیس د پروسس د خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلی، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه 15,000 شپږ سوه درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
و موریدل چې په تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو ځل بیا د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمیر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي او وایي چې مړینه یې د افغانستان لپاره یوه لویه ضایع ده. جزئیات په دې راپور کې.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوی څیره وه د زده کوونکو په وینا یې نن د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینې تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلی پرې د زړه عمله راغلې وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته یې وویل
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکوو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډیره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. ومو غوښتل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین لوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یوه موضوع د تایوان پر سر بحثو. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پر رڼا کې شوې ده. دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی وو. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سن فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره کتلی و چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللی وه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه د افغانستان په اړه مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
چینایي ساو چاینا مارننګ سټار ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د هغې لارې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې افغانستان له چین سره وصلوي. دا مطلب یوې برخه کې وایو چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېره لیواله نه دی، ځکه دا لاره په هغه سیمه کې وصلېږي چېرته چې د چین یغوران ژوند کوي او د چین حکومت دا خلک په دې هېواد کې د ناامنۍ لامل ګڼي. دا چینایي ورځپاڼه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په مې کې واک ته د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې وړاندې پیل شوی و چې د دوی له راتګ سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغې مواصلاتي لارې چې 15 متره عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به یې ډېر ژر پیل شي. دا ورځپاڼې په ټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمه ییزې سرچینې وایي دا لاره د واخان له واخجر درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامې سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې دا هیواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بله سوداګریز لار هم پیدا کړي. خو د ورځپاڼې په ټوکو چین ته دا لار ډیره مهمه نه ده، ځکه له یوې خوا هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کیږي د چین لپاره ډیره کمه ده، او له بل پلوه دا چې دا لار د چین له ناامنې سیمې څخه تیریږي نو پیکینګ مجبوره ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل وروستۍ ګړه کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونه په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدل شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره شي. خبرونه وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړي چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه ښه کوي او له هېواده وځي. د خبرونه په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو نری آیت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنی واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې لولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
د نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې د سړکونو د نشتوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي له امله یې کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هره قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هملته یې جلا ژبه، ګړدود او رواجونه رامنځته کړي، ځکه د یو بل په ژبه ډېری نه پوهېږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
azadiradio.com د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کول او له نورو غنو اړیکو به برخه کړی دی. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیلی او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیری یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او اړ دي چې د یو بل پوهولو را پوهولو لپاره په پښتو یا دری خبرې وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف:
د سرکونو د نشتوالي له امله زموږ ژبې، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه
قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر واسطې شي تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي واسطه شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بیلابیلو درو ته ننوتل که څه هم چې وروسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړل چې په درونه نوځي مختلفو درو باندې با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د ژبې دود او دستوري په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پېتیر شوي دي په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو که دا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي د یو بل په مړي ژوندي کې شریک شي نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یادې ستونزې مني او وایي په حکومتي بودیجې او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیځ او لویدیځ نورستان مرکز پارون سره ونښلوي چې د دې کار لپاره یې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړی او د بشپړېدو سره به یې لویدیځ نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې اوږدې لارې به یې لنډې او ولسونه به سره نږدې شي
په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمېر کم نه دی چې په ارسي ډول د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي خو کورنۍ اکثره وخت د اقتصادي ستونزو له امله درملنه نه شي کولی یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیې څخه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختی وي د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وایي هر کال کې دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې تر څنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي هغه ازادي راډیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار بامیانو کې میدان وردګو کې هلمند کې قندوز کې تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هرې شبخانه را جمع کړي وو راجستر کړي وو هغو ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول
نو موړی وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وي عملیات شوي ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته یې وویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکر هم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمو نه نو دومره وس نه لري چې هغوی وکولی شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي نو زما کوشش همدایي چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي